سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حامیر ساده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمه او نړۍ خبرونه ل پامیر ساحل اورو.
سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمېر خوراکي شیانو پر سر د شپږ میاشتنی رعایتي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران به د روان میاشت په پای کې د اټومي موافقې پر بحالۍ خبرې بیا پیل کړي. بشپړ خبرونه سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 مله مشال رادیو سره په مرکه کې له مذاکراتو به خبري وخوده او د طالبانو حکومت هم په اړه لاسنه دی ویلي. البته سرچینې وایي د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو د خوشی کول دي چې په بدل کې به هغوی وربند وکړي. دوی زیاتوي چې دواړه خواوې هڅه کوي چې ژر تر ژره هوکړې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبري کوي او هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د هیواد قانون ومني نو بخلو ته تیار دی. هغه مهال تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړی و. د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پر امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځینو خوراکي شیانو د 160 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولستا په ټلویزیوني وینا کې وویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړیو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر ولست ګرانۍ بار کم کړي.
دیوی موږ تاسو لپاره یو پروګرام را وړی چې په تاسو باندې کم ناکم بوج پریوزي. بوج خو خیر پریوتی دی او هغه د ټولی دنیا مسله ده. او موږ تاسو لپاره یو پیکیج را وړی چې تقریبا 14 کروڑ خلکو ته به ګټه رسي.
عمران خان ویل پر رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. دا البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي دي. په عین حال کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت کمیدل هم په هیواد کې د ګرانۍ لامل شوی دی. وزیر اعظم پر داسې مهال ولسته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي دي. خو حکومت په بیا بیا وایي چې اقتصادي ستونزې هواروي او د دغې هواري ته ژمن دی. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقې د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 9 په ویانا کې بیا پیل شي. د 2015 زیږیز کال موافقې د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکه مورابا د خبرو مشري کوي چې پکې به د برتانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال علي باقیری چې د تهران مشر مرکچی دی پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د مذاکراتو نیټه له مورا سره په ټلیفوني خبرو کې ټاکلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به یې ځانګړی استازی رابرټ میلی د امریکایي پلاوی مشر وي او دا چې واشنگټن هیله لري چې تهران مذاکراتو ته تیار وسی او په ښه نیت خبرو ته ورستون شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا په 2013 زیږیز کال کې له موافقې وویسته او پر ایران سخت بندیزونه بحال کړل. تهران د دې په غبرګون کې په تدریجي ډول د موافقې د محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې که ایران پر موافقې بشپړ عمل وکړي نو واشنگټن به هم بیا ورګډ شي. خو اړوند خواوې په اپریل کې د نامستقیمو مذاکراتو له پیل راهیسې په شپږو پړاوونو کې تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې او خبرې په جون کې د ایران تر هغو ولسمشریزو انتخاباتو وروسته ودرېدې چې په نتیجه کې د غرب مخالف سخت دریځ ابراهیم رئیسی واک ته ورسېد. او د شل اوریز کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن آسترالیا، بنگلادیش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخېږي. پرون په دغه سیالیو کې هند، افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. پرون ماښام د افغانستان کپتان محمد نبی د 75 ګټلو وروسته د توپ ویشتنې یا بالینګ پریکړه وکړه، خو هندۍ او بیټسمینانو روهیت شرما او کے ایل راهل د لوبې له پیله د افغانستان بالرانو لپاره مشکلات پیدا کړل. هندۍ لوبډلې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې جوړې کړې. د هند بریا نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره د هغه هیواد د لوبډلې هیلې بیا ژوندې کړې دي. افغان لوبډله اوس هم نیمه پای لوبې ته د وتلو امکان لري. تر دې مخکې د نیوزیلند او سکاټلند ترمنځ هم سخته لوبه وشوه، خو نیوزیلند سیالي په 14 منډو وګټله. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري سرچینې وایي د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره پټ مذاکرات کړي. د پاکستان وزیر اعظم د ګرانې اغیز کمولو لپاره پر اړینو خوراکي شیانو د 120 ارب روپو سبسیډي اعلان کړي، خو یو شمېر خلک وایي دا پروګرام ښایي نتیجه و نه لري.
پاکستان نه پاکستان جوړیږي، منګلا غزول پکارو خو چې ارزانی
غور وکړي شي او د منګي لګه کم کړي.
د پاکستان حکومت وایي د اقتصادي ستونزو د هواري او د بارنو پورونو پرې کولو هڅه کوي، خو شنن کې وایي اسلام آباد اوس هم قرضو اخستو ته دوام ورکړي.
هم مہینے بھر کی امپورٹ جو ہے وہ 6.5 ارب کی کریں گے، کب تک ایسے چلتا رہے.
په خیبر پختونخوا کې فعالان او سیاستوالان وایي د قبایلو خزیدې په دسمبر کې په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ګډون باوري کړي.
تاریخ کې پیل زرمونږ ته دا موقع میلاو شو.
سیاسي ګوندونه هم لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات رای ولو.
په خبري کړه کې په افغانستان کې د جنکو تعلیم لپاره په هلو زله او د شلو ورځ کرکټ نړیوال جام پرونی سیالۍ پاړه هم معلومات درکو. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په اوربند خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښوولې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړو چې هغه ناقانونه ډلې رد کړو. پامیر ساحل د داود خټک رپورت دروروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی، او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ل ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې یې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شویو او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانې کمولو لپاره په یو شمېر خوراکي شایانو د 140 اربو روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې، خو غواړي چې د پاکستان پر اوسیدونکو بار کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې د ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لورې د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کړي چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجي جلسې او مظاهرې پیل کړي دي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د نومبر په درېمه نیټه ماښام قام ته خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره ګرانی روانه ده، په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشته. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت یې ګرانی ته په کتو د 140 ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې تر مخه به یې غوړي، اوړه او دال 10% په ارزانه بیه ترلاسه کیږي او له دې به 2 کروڑ کورنیو ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسی.
دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے.
دیوائی دیٹولو شیانو تا پکتو ملتا سلا پارا یو پروگرام را بڑے پتا صبح نکم ناکم بوجھ پریوزی بوجھ خو خیر پریوت یہ دے وغد دٹولی دنیا مسئلہ دا او ملتا سلا پارا یو پیکیج را بڑے چی 2 کروڑ کورنیو یعنی تقریباً 14.5 کروڑ خلکو تبتی گٹا رسی او دا دے یو سل 140 ارب روپو پیکیج دے چی صوبائی حکومت او مرکزی حکومت کے پگڈ ور کبھی.
پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے.
بل پلو دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں نے بیا بیا کبھی خو پدی هواد کی گرانی ورس تربلا زیاتی کی. پی اسلام آباد کی اخواری کخ نیم اللہ پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوی
عمران خان خوش کم خبرم کرده دا کم سیز نوٹس اغسط دی واپاسی پس ابالا چی کم دنو گرانی دیر ازیت راغل دا اوز ایلا بل اعلانم کرده دن اللہ دی خیرو کی شدی بس حل روزی اعلانات خودیر کی گی او دا خبر منگ او رو دار چانا چی نن رازی ارزانی و نن رازی ارزانی و پاکستان نظام بدلی گو پاکستان نوی پاکستان جوڑی گی منگلہ غزول پکارو خوش ارزانی.
یو بلتن محمد یاسر مشال ریڈیو ته او وی حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل کړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړي دا ډیر ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګیم هغه شانتي روانه ډیر ته ګرانی ده او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سیوا کیږي. نو په کار دار چې دا باندې غور وکړی شي او دا منګی لږه کم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو له وړاندې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړي. دارنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن ګوندونو په خپلو جاري شوو بیلابیلو بیانونو کې په غبرګون ښودلو ویلي چې دا سبسډي پیکج د ولس سره یوازې د ټوکې په مان دی او په دې کې یوازې خاندانونو د ګټې نه سربیره د ولس لپاره هیڅ نشته.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00420221212 فندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وزیر اعظم عمران خان ویلي که بهرني هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دی شي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرنی قرضې 125 ارب امریکایي ډالرو ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي. خوشنونکي وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهتری پر ځای په بهرنو پورونو تکیه کوي چې هیواد لا زیات اغیزمنوي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته پخپله وینا کې وویل چې په تیره موده کې د بجټ د تاریخي خسارې سره مخامخ شي. خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالي مرسته وکړې او دا شان دوی د بهرنیو قرضو د واپس کولو جوګه شو.
خو
د اکتوبر پر دیرشمه د مالي چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 125 ارب ډالرو ته رسېدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک د یو راپور وروسته مخې ته راغلي. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سباندې 102 ارب ډالر وو چې دغه اوس 125 ارب ډالر ته رسېدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي حکومت د خپل اقتصادي پالیسۍ ښه کولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مونږ د میاشت کې 6.5 ارب سیزونه درآمدو او د میاشتې برآمداد مو له 2 یا 2.5 ارب نه سیوا کیږي. نو د میاشتې د 4 ارب روپو نه زیات تجارتي خساره روانه ده. ماته د پاکستان په 70 کال تاریخ کې یاد نه ده چې مونږ د میاشتې 4 یا 4.5 ارب تجارتي خساره کړې وي. نو د دغې خسارې د ډکولو لپاره به مونږ بهرنۍ قرضې اخلو یا به برآمدات سیوا کوو. نو حکومت خو تر اوسه هم دا کوي چې د تجارتي خسارې ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زمونږ پر ځای ولاړ دي. خو دا قرضې پایدار نه شي کېدی او مونږ به تر کومې قرضې اخلو.
د 13 اگست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشت کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرعي سود اخیستي. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت کې دغه یو غنیشته چې آیا دا د قرضې اخلي د قرضو مقاصد څه دي او بیا دغه چې په ډېر لوی شرع باندې لکه سود باندې اخته سوال پکې دا دی چې د IMF نه دي کوم قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرعي سود دي کنه. بیا دې دا اوس دا دغه کړی دی چې د سعودي نه دي چې رسی دي د 3 ارب ډالر بیا دغه شان دي رسی دي 1 ارب ډالر دوی به تیل هغې دغه ورکوي پاکستان دا په قرضه به ول تیل ورکوي. دا خبره دا ده چې دغه خو سعودي هغه پیسې خو چې څومره تا له ډالرې درکړي دي خو ته سکې استعمالولی نه شي هغه تا سره هسې یو کیش ډیپازټ پروت دی کنه. نو د غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډېره زیاته شوې ده او بله خبره دا ده چې د شرعي سود په طریقه کې دي اوس په کم شرعي سود باندې دا راغلي.
بلخوا د قومي اسمبلی د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین د نومبر په دریمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د هیواد بهرنی قرضې زیاتې شوې دي، خو وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی. پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتیږي هغه همره پکې ګرانی سیوا کیږي، او دا وخت په هغه هیواد کې ګرانی او په خاصه توګه د خوراکي توکو لوړې بیې د ولس یو بنیادی مسله ده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د کابینې د غړو یو بسلور کسیزه کمیټه جوړه کړې. صوبایي کابینې دا پریکړه پرون ترغې یو ورځ وروسته وکړه چې پیښور هایکورت د بیلابیلو درخواستونو تر اوریدنې وروسته وویل په غیر سیاسي بنیاد د کلو او چم گاونډونو د شوراګانو انتخابات غیر آئینی دي. هایکورت صوبایي حکومت او انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې د هغو شوراګانو په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو نمایندانو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړو او وی ویل چې د کلو او چم گاوند شوراګانو انتخابات په غیر سیاسي بنیاد کیږي. غلام غوس تفصیل لري.
د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتی ټاکنو کولو د پیښور هایکورت د فیصلې پر رد عمل کې صوبایي حکومت د نومبر په دریمه نیټه د کابینې په غونډه کې د کابینې په غړو مشتمله یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې یاده کمیټه به د الیکشن کمیشن د چارواکو سره په دغه اړه د تکنیکی ستونزو او نورو مسلو په اړه خبری اترې کوي.
سلور رکنی کمیټه دا هغه به الیکشن کمیشن سره مذاکرات کوي او د بلدیاتی انتخاباتو حواله سره چې کم د صوبایي حکومت خدشات دي هغه به وړاندې کوي. هغه موږ تاسو ته الریډي وویل چې د ویلج کونسل په سطح باندې سیاسي بنیادونو باندې کول چې کم دی هغه به څنګه کنډکټ دي، څه طریقې سره به کیږي، د ټکټو بس ورکولو طریقه غاري، د چې کم ضروري قوانین دي، قانوني ترامیم دي، هغه به څه طریقې سره.
په سلور کسیزه کمیټه کې صوبایي وزیر شرهام خان ترکی، تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزئی او کامران منګش شامل دي او ټاکل شوی ده چې د هایکورت د فیصلې په اړه به دوی د نومبر په څلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره مشاورت کوي. د هایکورت بنچ د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په دایر شوی اپیلونو په خپله فیصله کې ویلي دي چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی چې دغه انتخابات دي د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کړي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي پخوا هم د عدالتونو لخوا دا ډول فیصلې مخې ته راغلي دي او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن بې لسه ځنډه د هایکورت د فیصلې په رڼا کې بلدیاتی انتخابات ترسره کړي.
د دې پاکستان تاریخ کې پرېسیډنټ هم موجود دي. 1988 کې ضیاء الحق د وفات نه مخکې غیر جماعتي الیکشن اعلان شو او سپریم کورټ د جماعتي الیکشن اعلان وکړ او اس پر شیډول په اړه الیکشن شو. دراشن دی روس وخت کې دا کنټرولمنټ بورډ حواله سره فیصله رااله او هغه امر وخت شو. نو موږ دا تما ساتو چې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت دواړه د انتخابات پر وخت یقیني شي او د های کورټ فیصله چې نن لري
یا د دې وی چې الیکشن کمیشن تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو شیډول اعلان کړی وو او د بلدیاتی ترمیمی قانون تر مخه د تحصیلونو په سطحه دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد کول وو او د ویلج او نیبرهود کونسلو په کچه دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کول وو. خو اوس د پیښور هایکورت وروستۍ فیصله دا کړې ده چې د کلو او چم گاوند پسته دی هم دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمو فعالانې او سیاستوالانې وای په کار ده چې ښځې په ډسمبر کې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې پوره برخه واخلي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل ښځې دې له دې تاریخي موقع ګټه واخلي. دا به په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتي انتخابات وي. درې کاله مخکې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه نه وي، پکې بلدیاتي انتخابات نه کېدل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د دسمبر 19 نیټه اعلان کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روان کال د دسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کوي. په خیبر پښتونخوا کې د مقامي حکومتونو انتخاباتو په لومړي پړاو کې درې قبایلي ضلع شامل دي. د قبایلي ضلعو فعالان او د اسمبلی خزینه غړي په دغو انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل مهم بولي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر استازي بصیرت شینواری وای چې په دا ډول دوی خپل مسلې په ښه طریقه حل کولی شي.
دا صورت نه لګي ما خپل چې څومره جنافین دی هغه سره موږ غونډې روانې دي. کوبري لوکل ګورنمنت مطلب تاسو په لوکل لیول تاسو خپل حکومت پی زه خپل خويند ته دا یم چې دا خو ګوره په پیله جرمونو ته موقع میلاو را چې موږ جنانه مخکې راشي. تاسو خبره اوس مخکې راشي په لوکل لیول باندې به تاسو خپل خبره مخکې رسولې شي. دی سره به دا شي چې خپل لوکل لیول باندې به دي ته خپل بجټ میلاوږي په خپل داسې ستونزې چې کومې دي ته په ډیلی بیسس کې فیس کوي هغه به انشاء الله دی په ډېر اسانه طریقې سره دی حل کولای شي. هر هغه کې زه هر یو ښځه په خپل ځاني سپورټ کوم، انکرج کوم. یا دا وایي چې تاریخ کې پیله ځل موږ ته دا موقع میلاو شو. فلحال خو داسې دي چې حکومت دسته کې مومند خیبر دی یو باجوړ دی.
د الیکشن کمیشن له اعلان سره سم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې به د صوبې د 19 ضلعو په 3 شپېته تحصیل کونسلو، 1 شپږ دېرش ویلج کونسلو او 3 دېرش نیبرهوډ کونسلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په پېښور کې د الیکشن کمیشن یو ویان سویل احمد د نومبر پر 3 مشال ریډیو ته ویل چې زنانه په دغه کونسلو کې د غوی لپاره د مخصوص شوی یو نشست علاوه په 3 عمومي چوکو د ځوانانو پر یوې، د اقلیت پر یوې او د کسان پر یوې چوکې انتخاباتو ته ودرېدې شي.
خو داسې دي چې لکه په ویلج کونسل کې د زنانو سیټ دی کنه، په هغه باندې زنانه ودرېدې شي. کاغذ قبایلي ضلع دي او هغه د خیبر پښتونخوا منورې ضلع دي. په ټولو کې په هر ویلج کونسل کې د زنانو مخصوص سیټ باندې به زنانه انتخاب لړول شي. دا غیر یو مقدم او کسان هم دی، یوت هم دی، اقلیت هم دی او د کې درې جنرل سیټونه دي چې په هغه دریو کې څوک زیات وټونه واخلي هغه به د هغه ویلج کونسل چیرمین منتخب شي. جنرل لپاره په هغه کې خوځدان وی لیکلي چې دا سړی دی، دا ټول لپاره دا اوپن دی دا فیلډ.
خو د قبایلي سیمو خزینه فعالانه انتخاباتو ته په ودرېدو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په خیبر کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي ناهید افریدی وای چې د قبایلي سیمو خزه د وس نه لرلو لامل نه شي کولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو دا غوي د زیاتې ونډې لپاره کوشش شونه روان دي.
غټه ستونزه چې کوم ما اورید د مختلف زنانو نه چې یو په شرکت کې غي ته کم خندان دي، نو یو خدای چې غي وي چې 15000 د فیس چې کم دي، نو ډیر لکه زمو خو تاسو پته نه چې قبالي سمو کې زنانه نو کاروبار شته نه نو کوي دي، نو غي سره لکه دا وسنه لري چې دا فیس ورکي. بل بانک اکاونټ نو زمو د زنانو غریبانو کم زی کې د بانک اکاونټ او دا شین نه وي، نو لکه دا یو سوس د ستونزې دي. خو بیا هم لکه زمو پشان خلک چې کم دي سیاسي ګوندونه هم لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات په تعداد کې کوشش هم دادې چوای ولو دغه کونسلری تاریخشن د پاره.
د تیر بلدیاتي حکومت د کار وخت 2019 کال د اگست پر 28 سر ته رسیدلې. الیکشن کمیشن وای چې په خیبر پښتونخوا کې د تحصیل، ویلج او نیبرهود کونسلو په سطح انتخابات پر یو ځای د کولو مقصد یې دادې چې مقامي حکومتونه زر جوړ شي او خپل کار پیل کړي.
په صوبه کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په دویمه مرحله کې به په باقی پاتې 13 ضلعو کې د 2022 کال په جنوري کې انتخابات کیږي، یعنی په 14 پاتې قبایلی ضلعو کې انتخابات به هم په دویم پړاو کې کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې شوې لند خبرونه له پامیر ساحل اورو.
سرچینی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د غربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تېرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړ پوړو امنیتي استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان له مذاکراتو بې خبري خولې او د طالبانو حکومت هم لا پاره سندې ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځنو خوراکي شیانو د 140 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل حکومت یې پرېکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړیو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګرانۍ بار کم کړي. عمران خان ویل پر رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقې د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 9 په ویانا کې بیا پیل شي. د 2015 زیږدیز کال موافقې د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکه مورا به د خبرو مشري کوي چې پکې به د برطانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به یې ځانګړی استازی راوټمیلي د امریکایي پلاوي مشر وي. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون هند، افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. نن د کرکټ نړیوال جام په لړ کې آسترالیا، بنگلادیش او ویسټ انډیز سریلنکا ته مخامخ دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د شل اوورونو د کرکټ نړیوال جام په سیالو کې بیګا هند افغان لوبډلې ته په 6 منډو ماتې ورکړه. په دې ماتې سربیره نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې د رسیدو هیله شته، خو تر بیګانې لوبې وروسته د هند مړه هیله هم ژوندۍ شوې ده. ټاکل شوې چې نن د اتلولې په سیالو کې آسترالیا، بنگلادیش او سریلنکا او ویسټ انډیز یو بل ته مخامخ شي. د احمد شیبر رپورټ. افغانستان او هند د سیالۍ په غږ پیلېږي.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربي امارات په پلازمېنا ابو ظبي کې 5 وګټله او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوو لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توب وسوځېده او نږدې 2 وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلو شلو اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و. په هر اوور کې 13 ډېرې منډې په کار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوځېدل. بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل. کریم جنت 240 ناس وسېدلې پاتې شو او محمد نبی په 15 منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او ولوبغاړي وسوسېدل. دا لوب هند د 6 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ویل چې د هند پیاوړي لوبډله افغانانو له ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې 4 لوبې ترسره کړې دي چې په 2 لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړي او همداراز په 2 لوبو کې هم خپل سیالان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله 5 لوبه د روانې میاشتې په 8 نیټه له نیوزیلند سره ترسره کړي چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریز لوبو ورلد کپ له میدان تر اوریدونکو د خوندور لوبو حال افغانستان او پاکستان هم د تلولې ګټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
کوشش یې کې هم اچھی کرکټ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
خوب بخبا لچا سره یاری کوي او میدان به څوک وړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال اډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف د افغانستان د ښوونځیو د استادانو د نمونو ثبتولو لړۍ پیل کړې او غواړي چې ورته زر تر زره تنخواګانې ورکړي. یونیسف وایي که له دې ځانګړي پروګرام سره سم له ښوونکو سره مرسته ونه شي نو ښایي انجونه او هلکان له تعلیمه بې برخې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي له استادانو سره مستقیمه مرسته کوي. د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهالې حکومت اعلان کړ چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او ورسره مرستې ودرولې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق ژمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز اژانس ته په استولي ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه یې ژر تر ژره حل کړي. په خوست کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمه وویل که د معاشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرېنږدي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدي وویل چې بې معاشه ښوونځي تړل کېږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او که مال او کرشي او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی. ځمکه نه لري، بېچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅ او وزان لب خرچه وکی. نو په لحاظ دا که دیست ماشور نکی نو امکان داری چی بلکل نور مکتبون تا لنر شی داغی خاص واجه داده چی چه دا دیوری وکی یو سی شه پیدا که خپلو بچول را ولی
روس تردی چی دا اگست و پین لسم طالبانو کابل ونیو پا افغانستان که آمه خدمات پا زنگری دول دا تعلیم و روختی برخی لبحران سر مخامخ شویدی. دا طالبانو تر واکمنی روس تا گرن و بحرانوی حکمتونو لبشری مرستو پرتا پا خپلو نورو مرستو بندیس لگوالی ده. چو میاشتی کیشی چی پا افغانستان که پا عمومی دول ښوونکو ته معاشونه نه دی ورکړل شوی. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یوه چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه حل لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هره ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي څو دا ښوونځي پرانیسي.
د مشال رادیو هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو څپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سل او لس،
پینزل ازرا و سو شپیتا دیار لزرا پینزل سو آتیا اول ازرا تا سو آتیا کلو هرزا.
په کورمه کې انتظامی چارواکو او یوې ناحکومتي ټولنې د خرلاچو له لارې له افغانستان سره د 202 ټنه خوړو او دواګانو مرسته کړې ده. په دې لړ کې پرون پر پوله یوه غونډه وشوه چې ورته د کورمې او د طالبانو چارواکي ورغلي وو. د اګست پر نیمایي کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصادي حالت خورا زیات خراب شوی دی او ملګري ملتونه وایي د هغه هیواد ولس ته بېوزلۍ له خطر سره مخامخ دی. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د کورمې په خلاصو کې د چهارشنبې په ماسپخین پر پاک افغان پوله د افغانستان چارواکو ته د مرستې 202 ټنه خوراکي مواد او دوایانې وروسپارل شوې. پرون هغلته د پاک افغان د همکاري ټولنې لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د مقامي انتظامي له مشرانو د هر څه هغوی اصول کړل. د یاد ټولنې مشر حبیب الله خټک وایي دای د انساني همدردي په توګه افغان پولیس ته ډالۍ کړل او زیاتوي چارواکي به هغلته ضرورتمند خلکو ته د دې مرستو رسولو کې ورسره همکاري کوي. تر دې وړاندې هم د پاک افغان د همکاري ټولنې لخوا افغان ولس ته 300 ټنه یو او یو سل څلور اویا نور خوراکي مواد ولیګل شي ول. د کورمې اډیشنل ډیپټي کمشنر عصمت الله وزیر وای پاکستان ولس د افغانستان تر څنګ ولاړه ده او زیاتوي مخکې له هغوی سره مرسته کړې او په راتلونکي کې به هم دا جاري ساتي.
پاکستان عوام د پاکستان حکومت همیشه د لپاره افغانانو سره مرسته کړې ده. چې کله هم داسې حالات راغلي دي چې هغې ته د پاکستانیانو ضرورت نو دې ضرورت پوره کولو لپاره
بلخوا د پکتیا پولیسو مشر محمد عمر مخلص وای نړیوال ټولنه دی هم باید خپل مرستې وکړي ولې چې ورته اړتیا لري.
افغانستان ولس ډیر کړېدل ډیر زوردل ولس دی او خپل آبادۍ ته بالکل لایا شوی نه دی او د اوس کې ورځې شپې ته راغلي دي نو هر قسمه هر اخیز کومک ته وکړي کنه دی کومک اغ لري ضرورت لري.
په افغانستان کې چې کله په اګست میاشت د طالبانو حکومت راغلو او بهرني ځواکونه له هېواده ووتل نو نړیوال ټولنو خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړې او اوس هغلته اقتصاد ډېر په ناوړه حالت کې دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې هرنایي زلزله ځپلي وای چې کورونو ته د رسیدلو زیانونو له کبله اوس په خیمو کې ژوند کوي او د مناسبې سرپنا د نشوالي له وجې ماشومان یخ وهلي دي. په هرنایي کې د اکتوبر په 8 نیټه راغلي زلزله کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي او په زرګونه کورونه یا خو بشپړه او یا په جزوي توګه وران شوي. د بلوچستان ګورنر د هرنایي سفر پر مهال ویلي چې حکومت د کورونو جوړولو په اړه تګلاره جوړه کړي او خلکو سره به پوره پوره مرسته کیږي. نور حال د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې واوره.
کله چې د اکتوبر پر 8 نیټه په هرنای کې زلزله راغله نو حکومت په سمدستي توګه د ژغورونکو عملیاتو پر مهال په ملبو کې سار خلک راوستل، لارې خلاصې کړې او بې کورسو کسانو ته د سرپنا لپاره خیمې او د خوړو شان ورسول. خو اوس د زلزلې د راتلو نږدې څلور اونۍ سوي او ځینې ځپل سوي کورنۍ وای لا هم بهر په خیمو او جونګړو کې د تکلیف ژوند تېروي. زلزلې د محمد نعیم د کور 15 کوټې په بشپړه توګه تباه کړي او دوه ته زیان رسولی چې د پوینا د اوسېدو قابلیت نه دی. د د کورنۍ د غړو شمیر څلور وشته.
زموږ په کور کې وو کمرې ولې وو کمرو تقریبا 15 کمرې مکمل فارغ دي. دوی کمرې شوې هغه جزوی نقصان ورته راغلی. موږ د کورو باندې چنټون لګېدلې د مالا غریب آباد ورته وایي تقریبا ګډ د آبادی او خاص شفت سوي ده. نیمه جونګړې جوړ کړې، هر سړی د خپل استاد مطابق جونګړې وغیره جوړ کړې دي. په هغو کې ستیج نن دا ټیم د باران ډیر سخت خطره ده. یخ دی، کشنان ګرد بیمار دي، نو دا یخ لوي څخه بیماریان هم ډیر زیات دي. په خیمو کې ځون نسته، نه بجلی سهولت شته، نه د اوبو سهولت شته. د ورځې بیا د چې څا کمرې نړولې دا کورو ته ځي او د شپې چې کوم د خبرې ټینټو ته وځو واپسي بیا سبا وختي ز کورو ته راځو. مطلب هیڅ دین نه ده، یخ ډیر زیات دي.
هرنایی د بلوچستان لیری پرته سیمه ده چې پکې زیاتره کورونه خامه یا لخټو جوړ دي. زلزلې د نواب خان مانی کور ته هم زیان رسولی او د په خبره دوی ته آن د حکومت لخوا خیمه هم نه ده ورکړل سوی.
دا وخت 10% خلکو کورو ته ټینټونه رسېدلي دي، کمې مرستې رسېدلي دي، نور 70% کورونه سي. دا وخت هم شنه اسمان ته پراته دي. زموږ کرول مالا د ګریټ سټېشن تر اوسه زموږ ته هم ټینټ نه دی میلاو شوی، زموږ هم شنه اسمان ته پراته یو. نو لرې علاقې بیا ته په خپل حساب ورته ولګوه چې نور علاقو ته په نو داسې وخت ورکړي ټینټون.
زلزلې د حاجي عبدالغفار د کور څلور کوټې ورانې کړي او د ده په وینا دا وخت یوازې یوه کوټه د اوسېدو قابله ده.
زموږ کور غسدی هغه 15 کوټې دي، 15 کوټې کې څه دی، یو کوټه دا ټیم برابر ده، دا څلور کوټې نړیدلې. اوس تمبوغان مدا تر کړی سنیمې ما ایدو تمبوغان په خپل واخصي دوه تمبوغان سرکار تور کړی. هغه دا کافی دي، صدا ټیم نارمل موسم دی، گزاره کوي، سیخ راشي، دا قابلیت نه. زموږ ټول حکومت له طرف دا تر امداد مور تر راشي، دا تر سیستم مور راشي، څنګه مور دا برته د چتان متان دلته برابر کې دا کوټې مورټې مور څه دوه امداد وکړي برته جوړي.
په دې اړه مشال ډیرو د ارنای ډیپټی کمشنر سهیل هاشمی ته په وار وار ټلیفون وکړل او په واتس اپ هم ورته پیغام پریښود، خو هغه ټلیفون پورته نه کړ او پیغام یې ولوستی، خو د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې جواب را نه کړ. البته د بلوچستان گورنر سید زوراغا د نومبر پر لومړۍ نیټه د هرنای سفر وکړي او هلته د احساس پروګرام لاندې هرې زلزله ځپلې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکولو د منصوبې پرانیسته وکړه. دا پیسې به 18000 زلزله ځپلو کورنۍ ته ورکول کیږي. د کورونو د بیا رغولو په اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په جواب کې سید زوراغا وویل چې حکومت کورونو ته د رسیدلو زیانونو د اندازې لګولو لپاره سروې پیل کړې ده.
سروې تقریبا مکمل شوې، د کورونو لپاره وفاقي حکومت یوه تګلاره جوړه کړې ده چې له مخې به د خلکو سره پوره پوره مرسته وشي. یو خو هغه کورونه دي چې بشپړ وران شوي دي او ځینو ته جزوي توګه تاوان رسېدلی دي. د دې خلکو د پوره پوره مرستې فیصله شوې ده.
خو زلزله ځپلو مشال ډیرو ته وویل چې حکومت باید د ورانسو کورونو د جوړولو کار ژر تر ژره پیل کړي او تر څو چې دا کار کوي نو باید د سخت ژمي تر راتلو مخه دوی ته ژمنۍ خیمه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د موبایل ټلیفون انټرنیټي خدمات بحال کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړي چې حکومت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د امنیتي وجوهاتو په یادولو موبایل انټرنیټ بند کړ. د واړه یو مشر ایاز وزیر وایي پوځي چارواکو ورته د انټرنیټ بحالۍ ډاډ ورکړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر خالد اقبال وایي انټرنیټ یې د نامنه او مخنیوي لپاره تړلی دی او زر یې د بحالۍ هڅه کوي. اشتیاق مسیل تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د ناسام امنیتي حالاتو په وجه د دوی په سیمه کې مقامي چارواکیو د تیرې یوانی مې میاشت نه انټرنیټ بند کړی دی، چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل
میاشتو نوی انشاءالله په څو ورځو کې زه دا نیټ بحال کوم. اتری جی فور جی خو د بدقسمت نه وس میز دا تیاریونی چې سکیورټی تریټ خو نشتا، خو اندازه دا ستو چې د دې د کپنې په منځ کې څه اختلاف تا یا کا په پیسې دا کا په نور څه کې څه دا، نو سکیورټی تریټ خو دا نشتا چې کا خود کش وا تلای وای په دا میاشتو کې ټراول کړای وای کا ټارګټ کیلینګ وای او بل بنیادی دا نن صاحب دور کې په دا نن صاحب ټکنالوژي وخت دې و فارم دې پورا دې وی مشن دے پرو دے میجو سٹوڈنٹ تان تا تلی میجو سٹوڈنٹ دی خان تا تا ډیر سٹوڈنٹ دا سے دی چې آغا دے د ایڈمیشن پوتے سوال ایڈمیشن نه وکړل.
دے بدر سیمه او سیدون کای ملک اسمت الله مسجد ویای چې د انټرنیټ بندش په واجه د سیمه کاروباریون هم د مشکلات سره مخامخ شوی دی.
دا یو میاست مخه په لدا بند د ماکا شریو افغان آباد میاست نه پوسه پینټ چې د نس د جنوبی وزیرستان نت بند شو دا د در زیات خلک مشکلات چې د دغه نه کاروبار یون ته د دغه نه احساس کفلیت پروګرام چې کوم دا د دغه نه متاثر شوی دی. جنوبی وزیرستان د مسجد علاقې د وزیر په داکشن د تل ورته کاوه چې دا نت ته خلاص شي او نتورک ته مش تاسو شله چې نتورک چار نه کوي و غرته ورته وکیږي.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیه کوشش دی چې په سیمه کې انټرنیټ انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی.
انٹرنیٹ خدا سے دا جو کیونکہ مونگا دائی سرا خبر ہے تر شوے اور مونگا ہے کہ حال زلے مکرے سیکیورٹی فارمیشن سرا ہم آگے کے کافی عدد پر پراغرس ہم شوے دے اس چھے کم پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتارٹی دا آگے سرا مونگا اس ڈائریک ٹری ٹیک اپ کو آگے تا ہم سے کارسپونڈنس شوے دے انشاءاللہ زر بحال ریزلٹ ہو گی چھے انٹرنیٹ شروعات ہوشی
یودا داوی چھے دے راون کل چور لسم ستمبر بنے پلادا سیمک چھے پامنیتی سرتیریو دے جانمرگی برید ناپاس مقامی انتظامیہ پسویلی وزیرستان کشے انٹرنیٹ بند کرائے دے او دے دگی جانمرگی برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان مانلیے وا خود سویلی وزیرستان او سیدون کیو مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چھے کا دے پاکستان حکومت دے دوئی پسیمہ کشے انٹرنیٹ زر بحال نکڑی بیاو دوئی پلوئی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی. اشتیاق ماسید, مشال ریڈیو, ڈیرہ اسماعیل خان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. میلمه پالنه د پښتنو په خوانې دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر د دود تجمن دي, خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او ملمسیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله الوخیل د وزیرستانیانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه له خپلې سرپنا او جونګړې مخکې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي, بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کړي او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې یو چاته له کندو پورې میلمه ورځي, قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالنور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي, یو ولما د لرې دی وي, یو د نږدې دی وي, یو د کندو ولما وي. کندو مې ژواته بیاي لکه اسکیز د خسمه یا د منګاله ناروشي د پسخه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلي ګاډلای مشت کړه کی څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه لا ډبال په خوی مصر زړې مش دایوته جوړوي په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوي. خداول ما سه مکر روسی چې کیما پر ازو سره راوونو هغه پر څیک بعد خبره وته وکړه کوه د مود پر ډره بدنومیدو.
د حق مزار بنوند وزیرستان د مای زر مدخل او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ولما چګلسی سمیر چګما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت اپسال لوي چې د سرګي واته سرګو لوي چې کونډي ماړي واته ستال بار جوړ کې فغېړي مفتا وغا تر و پتی چې نه نه کا سې پام دي چې ما دوه وي ذاتي چې ما مسار شي یا مستو پار شي پاپری میر دغه د پر خوري کې چې څه پر مشتا کا تر کې بیا غ بدیرو خولي بدرنګيرو خولي فلو یذری دی فلو د نه کا صداي نه دی د بسترنه ونته د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګي سواخ کې دا د نه کا صد پر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي دی.
قومي مشر حبیب خان مدخل وایي چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم ده, یو رواز ده, یو پښته ده.
قومي مشر ملک حاکمین وایي د دې لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي نو کوربه په کور کلی او خپل ځمکه او جایدادونو ګرځوي.
دا علاقه مشته چې کله ول مارو شي د میج شهروي لکه یي سړی جایداد وی چې ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دی یا مې دادې ول مانه دا مې ترز یا دا مې غا ده او په دغ ځکه دا مو جایداد تای کنه یا غری مې نوي چا کر غری نه ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځن غزي وی د ځن خپل غزي نه دي په دا منده کې میج وشهروي چې دا میج جایداد تای میرغرینا دی دا ځنګل خلک د دې بیا وټل ته بلته نه پریدي د پخپل وجرا کې زیدر کوي کنه شمه زه دوری در کوي او یوازې د سره سیل کوي چې مپن کیږي کټول د وخت ته بیا بیا زون د سره سیل تو مشکلات و جیت راځي
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یي قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي
دا مشال ریډیو ده
د مومند اوسیدونکو وای چې پسیمه کې د بارانونو د کمی او پغرونو کې د اوبو د نشوالي لامل حل ته ډېرې باندې لمین ستللې دي. دی ویل چې هغه باندې د شاوخوا دیر شونه تر 15 کالو راهیسې ختمې شوې دي. د سیمې د لایف سټاک او زراعت محکمې چارواکي وای چې په خوا هغلته تر 1.5 زیاتې داسې باندې وي چې خلکو به پکې مزدوري کولې او یا به پکې سروي ساتل. باندې چان وای دوی به په دغو باندو کې سروي ساتل چې د کورنۍ د ګټې وټې ذریعہ و. د سیمې اوسیدونکو وای باندې خو ختمې شوې خو کو من ڈیم جوڑ شینو کروندے بھائی پیلشی شاہ نواز ترکزئی لا تفصیل سرا
دا چیلے وسدی دغه خلک پینو مسودا ممدی کی کرانو د کرخونو کی لګی بس دی کی دا شنی غیان دا خو
د کوزه ممندو په دامان کی د حلیمزو تاج محمد خان هر اورس خپل چیلې چې دلته ورته اوزی ویل شي دا ګونو تایو باسي تاج محمد خان وای اوس هر تن خپل سروي په خپل ساتي ګنی په خو وختونو کی ورته باندې جوړوي او هغه ډېر آباد هم وي په مومندو کې د زراعت او د لایف سټاک د محکمې د معلوماتو تر مخه له ټولو زیاتې بانډې په پنډیالې سیمه کې وي ځکه دغلته د دوو کلو نمونه هم د بانډو سره تړلي دي لکه شهید بانډه او پټي بانډه همداسې د 51 په میچنۍ کې ترخه بانډه او بیا نورې هم جوړې وي د دغه محکمو په وینا چې یوازې پنډیالې کې تر د 60 نه زیاتې او بیا نورو سیمو کې هم دغه شان شمېره بانډې وي چې هغې کې به کمرشل او یا په پیسو او په نیمکاره څاروي ساتل کېدل خدا غ باندې د اقرب ډاک د مشهور باندې چې په قام بران خیل ترغزه دی وای څه پنده دې شکاله په خو ختم شي ځکه بارانونه کم شي او غورنو کې غیاګان نه ټوکیږي یار محمد خان لسکلن وو چې باندې وې کولې او اوس د شپې تهونه او ختلې دي
ځان سبا سال روړې وړې لم خان بل تو او به باندې ما چې نو بابا وې بس په هغه کې بم بس او بابا مس کړي او ما نو بم سکړي منګ بم سکړي
هغه باندې دوی تاسو کوم کوم رقم ثاني ساتل
منګ بیا غواګان بساتل او ګډ بم ساتي او چېلې بم ساتي بوزي موږ ته بوزي به
پیسې به در سره
پیسې نه د څه پیسې ما چا څه وې او چا څه باندې چاله بچا غنم زه راول جنس او چا بور بچا راول یو کال بعد بم ورکه ولې ول جنس او جنس خلق به جنس نه کوله زه په خاص په پم نه وي
د تاج محمد اوزو په دامن کې د کرکړو پانی خوړلې خدای ورته پخپل د ځنګلي کې کر سورې د لاندې ناستو د هیڅ غم نو چې اوزی به د چا کروندو ته ورګړ شي ځکه د غډاک په سونو اکړه پراخ او شار دی
نه 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 دا هډه خزیه ده بس هوا مو واف کې لګي نو کې د وزي مزي رو بس ول سلطاناست خو شي بارانو نه وشي کنه نو به یو سورې خاص نه گئی هغه کې د وزي به خپلم لو وخی به گزارې پکې خو شاغه ختم شي بس به هم دا کې کران او دا کرکړې مرکړې دا شي نه خو
په دې موږ کله موږ دلته وزغه په منډه مم جوړیږي کنه
بس مکه بابا دې شي دا شاله مال چې کوم دي دا بټولې باد شي او پسلونه به کې وشي
دلته کم کم رقم فصل تاسو فل کری کنه لاندې
دلته بس دې د امان کې هټور ولې دا غنم منم کریو به نشته کنه
غنم تاسو څومره کېږي چې یو جیر پسری باران یاله
دلته ولې شي خابات کالي جیرب نه دي دا یو بلس منه به لیک
زر محمد مومند خیبر پښتونخوا سیو سیکریټریټ نه ریټایرډ سپرډنټ او مرید پینځاوی کال نه زیاتې اوای څلويخ کال مخکې به خپل سروي باندو ته لیکل مشال ریډیو ته وویل نن سبا خلک تعلیم او نوکری وړخ ته کوشش کوي نو ځکه باندو ته زیاته توجه نه ور کوي خو د دې پښتنې په ځواب کې چې ډیر شیات څلويخ کال په خوا د باندو ختمېدل وجه
زمګه د باندو ضرورت مخکې د اوبو دی مالته د باران ډیر ضرورت دی چې وبني چې کم چا ساتري دي کنه هغه مونږ ساتري
یار محمد خان نن وختونه د بل چا پزموکو کروندې کوي او څلور ځامن هم ورسره مرسته کوي دغه په خپل سبق نه دی ویلي خو ځامن سبقونه وای او دی ورته زیات خوشاله دي
سکولونه ونه نو خالي یو سبان کې سکول به بل بنو
دا
حلیم زو تاج محمد خان او دا ترک زو یار محمد خان دواړه دې ته خوشاله وو چې د مهمند ډیم جوړېدو سره به د دوی سیمو دامان او اقرب ډاک ته د اوبو نهروزی دوی به کروندې هم شروع کړي او څاروي به د غرو د شنو ګیاګانو سره ماړه هم وي. دوی وایي چې هم به په خپل کور ګټه پیدا شي او هم به بچي د پردو مزدورو د کروندو نه خلاص شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.